السلام علیکم ستړي مشه ده مخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعت خبری مجله د میر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ اوري افغان ولسمشر وایي د افغان پوځانو وړتیاوي زیاتې شوي او په دې برلاسي دي چې د وطن دفاع وکړي. هغه دا خبره نن د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې په کابل کې وکړه. د کورنۍ چارو وزارت د یوناما لخوا د انتخاباتو په ورځ د تلفاتو راپور په دې ردوي چې وایي دقیق ارقام یوازې د کورنۍ چارو وزارت او صحت وزارتونه لري. یوناما ویلی شپږ پنځوس کسان د انتخاباتو په دوو ورځو وژل شوي دي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکې. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې سره ولیدل. افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ او د جنوبي اسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. بشپړ خبرونه. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې سره ولیدل. ولسمشر محمد اشرف غنی له ستولتنبرګ سره د لیدو پر مهال په ګډه خبرې غونډه کې وویل د هیواد امنیتي او دفاعي قواو په خپلو قربانیو ثابته کړه چې اوس له ناټو سره اړوند نه بلکې ورسره شریک دي. افغان ولسمشر همداراز پر ټاکل سوي وخت د ولسمشریزو انتخاباتو پر کېدو ټینګار وکړ او وویل د پارلماني انتخاباتو په ترسره کېدو سره د حکومت اراده ثابته سوه او د ولسمشري انتخابات په ټاکل سوي موده کیږي. د ویل حکومت چې من دی چې خلک د ټول شریکو هر اړخیزو او شفافو انتخاباتو پر اساس کسان انتخاب کړي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه او په افغانستان کې د سولې پر هڅو یې ټینګار وکړ. افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ. د ارګ د اعلامیه له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز د دولتي چارواکو په حضور کې پرانست او ټاکل سوی د په لومړي پړاو کې شل تنه جلغوزي له افغانستانه چین ته صادر سي. ښاغلی غنی د دې دهلیز د افتتاح پر مهال وویل د افغانستان د پټو خزانو لکه جلغوزي، پسته او زیرې ته جدي پام کیږي.
امروز یک روز تاریخي خزانه پنهان ما
دی وای نن یو تاریخي ورځ ده. لومړی د دې ورځې مبارکي درته وایم. له دې ورسته به د لړم 15 هر کال دا ورځ د جلغوزو د ملي ورځ په توګه منځل کیږي. د جلغوزو محصولات هر کال 30,000 متریک ټنه ترسیږي چې ورسته له دې به د افغانستان په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر سي. ملګر ملتونه وایي په افغانستان کې تیره میاشت د طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو راپور چې نن خپور سو وایي سختریدو طالبانو د انتخاباتو د پروسې ګډوډولو په خاطر خپل تخریبي کمپاین تیره میاشت تیز کړ. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ولسي جرګې له انتخاباتو سره اړوندو حملو کې 55 ملکیان وژل سوي او 309 اویا نور ټپیان سوي دي. د انتخاباتو تر ورځې مخکې هم د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو حملې وسوي چې د یو شمېر مسؤلیت داعش سختریزي ډلې واخیست. په خاص اروزګان کې د نشټو د ارزونې لپاره د ولسمشر لخوا ټاکل سوی پلاوی تر پلټنو وروسته د نتیجې تر رسیدلې چې هلته شخړې قومي اړخ نه لري. دغه پلاوی په سیمه کې په نشټو کې د شکیلو وسوالو طالبانو پر وړاندې د نظامی عملیات غوښتنه کړې ده. د پلاوی د راپور له مخې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د نشټو پر مهال 40 ملکیان وژل سوي دي. د دغه پلاوی د یو غړي اید محمد احمدی له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې داسې وویل:
بحث قومي اصلا وجود نداره.
دی وایي بحث قومي نه دی، که څه هم په لومړي ورځو کې یو شمېر غیر مسؤولو کسانو او هغوی چې د پارلمان له ادرسې خبرې وکړي د پیښې برعکس یې خبرې ته قومي رنګ ورکړ، خو پلاوی چې هلته یې تحقیقات وکړل دې نتیجې ته رسېدلی چې مسأله قومي نه ده. دغه پلاوی وایي طالبانو په دغو نښتو کې د ملکیانو د کورنیو یو شمېر غړي برمته نیولي دي. دا جګړه او نښتې 10 ورځې وړاندې د خاص اروزګان ولسوالۍ په سیمو کې پیل شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او کرملین دواړه وایي ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شای په پاریس کې د نومبر په 11 سره وویني. د پوتین یو لوړ پوړی مرستیال تیر میاشت ویلي و چې لومړی د ترامپ او پوتین ترمنځ د یوې غونډې په اړه موافقه شوې وه. دوی به په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په سلمه کلیزه کې ګډون کوي، خو ترامپ د دوشنبې په ورځ د نومبر په 15 نیټه وویل چې دی شای له پوتین سره ونه ویني. د کرملین بیان دیمیتری پیسکوف نن د سې شنبې په ورځ وویل چې په پاریس کې د غونډې له کبله شایي دوی ونه کړای سي له یو بل سره وویني، خو ده وویل چې دوی شایي هلته سره وویني او د تفصیلي غونډې په اړه پریکړه وکړي. د جنوبی آسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز اسلام آباد ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره به پر سیمه ایزو موضوعاتو خبرې وکړي. میرمن ویلز کابل ته تر سفر وروسته اسلام آباد ته تللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته تللې او ویل کېږي د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د افغانستان په ثبات کې د اسلام آباد د رول په اړه به خبرې وکړي. او ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهالې انتخابات ترسره سي. په دې انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړیو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاتې 2 کلونو د دورې تګلار هم روښانه کړي. جمهوري غوښتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 سیټونو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پوښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراټان شایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د خبرونو پای.
علي بشیر وچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. باندې په پروګرام کې اوریدئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره ولیدل او وروسته یې په خبري کانفرنس کې هم وینا وکړه.
د تاسو نه مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د هوایي قواوو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یونما د هغه راپور په اړه چې ویل دي د انتخاباتو په ورځو کې 55 کسان وژل شوي او 309 کسان مړه شوي دي. داسې وایي
یګونه آدرس کې ارقام دقیق به شونامه باشه و وزارت امور داخله است و بخش وزارت صحت ماست. آن چیزی را که د گزارش از طرف سازمان ملل متحد نشر شده و مربوط خودشان است.
کورنۍ چارو وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ 20 کسان وژل شوي او 113 نور ټپیان دي، خو یونما ویلي 55 کسان وژل شوي او 309 نور ټپیان دي. اورې چې د افغانستان د سولې ولسی حرکت غړي بروکسل ته دعوت شوی څو د ناټو د سازمان په مقر کې وینا وکړي او خلکو سره وګوري.
بروکسل غونډه کې هم بلنه راکړې ده، هلته به هم ګډون وکړو. په دې واسطه به د افغانانو غږ د ناټو غړي هیوادونو او اروپایانو پورې ورسېږي.
د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان پوځیانو وړتیاوې زیاتې شوې او په دې برلاسي دي چې د وطن دفاع وکړي. هغه دا خبره نن د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې په کابل کې وکړه. ښاغلی غنی وویل ناټو د افغان پوځ په تجهیز کې مرسته کوي او افغان حکومت هم د دغه سازمان مرسته غواړي. د ناټو سرمنشي ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت سره مرستې ته دوام ورکوي او همداراز هغه د سولې په اهمیت هم ټینګار وکړ او ویل چې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي. خان محمد سیند په دې اړه جزئیات راټول کړي، راپور یې لیکلی او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی.
په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې له بل هر وخت نه زیات زور اخیستی، جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي دي او لوړه روحیه لري. ښاغلی غنی د سې شنبې په ورځ د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل افغان امنیتی ځواکونه اوس د 300 نړیوالو ځواکونو تشه ډکه کړې ده. همدارنګه ښاغلی غنی د کاماندو ځواکونو د زیاتولو په برخه کې د ناټو همکاري وستایله. د وویل
هغه بار چې 300 نه ډیرتر د بهترین مجهز بین المللي ځواکونو اجرا کول نن موږ په خپلو ملي اوګو باندې نیولی. نو قضاوتونه کېږي، دا قضاوتونه دي په دې وسي چې څه رقم آلت کې موږ مسؤلیت واخیسته، څه اصلاحات مو کړل او څنګه روان. او له تاسو نه بیا مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د هوایي قواو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده.
ولسمشر غنی د سولې د پروسې او د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه هم وغږېد او د دغو انتخاباتو د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې. د ناټو سرمنشي چې د سې شنبې په ورځ په یو نااعلان شوي سفر کې کابل ته راغلی، سربیره پر جمهور رئیس غنی د افغان دولت له یو شمیر لوړپوړو چارواکو سر هم وکتل. د ناټو سرمنشي وویل د افغانستان له پیاوړي کېدو او له تروریزم سره په مبارزه کې به له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ده وویل ده وویل موږ په ګډه سره افغان ځواکونه روزو، مشورې ورکوو او مرسته ورسره کوو سو دغه هیواد خوندي او په امنیت کې وي او بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. په نننۍ کتنه کې موږ واضح کړه چې د ناټو مرسته به جاری وي. ناټو اوس په افغانستان کې 14,000 ځواکونه لري چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنې او دوی ته په مشورو ورکولو بوخت دي. افغان چارواکو تل له امریکا او ناټو غوښتي چې له افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي چې له تروریزم سره په قوت مبارزه وکړي. د ناټو سرمنشي په طالبانو هم غږ وکړ چې که غواړي په افغانستان کې د افغانستان یوه برخه وسي، له جنګه د لاس واخلي او د سولې له پروسې سره د یو ځای شي.
خان محمد سیندو له کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ او د ناټو څخه مننه وکړه چې د افغان پوځیانو په تجهیز کې په خپل وار سره مرسته کړې. او وی ویل چې افغان حکومت لا هم د دوی مرستو ته اړتیا لري. اوس به هم ورشو یو بل راپور ته خواڅه کو چې په همدغه ریپورت چې اوس مواوري د یو تحلیلي مرکه هم وکړو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي خو ترغه پوری چې دغه زموږ اړیکه رخ کیږي د یو بل راپور ته ورزو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما هغه ریپورت چې نن د انتخاباتو په ورځ باندې تلفاتو په خاطر خپور کړی دی، د کورونا چارو وزارت رد کړ. په دغه ریپورت کې ویل شوی دی چې د انتخاباتو په دوه ورځو کې 55 کسان وژل شوي او 309 نور ټپیان دي. خو د کورونا چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او ویل چې د ارقامو د خپرولو یوازینی دقیقه او رسمي مرجع د کورونا چارو وزارت او د عام روغتیا وزارتونه دي. د خبرې اوسلو 14 کسان ټپیان شوي دي او 20 کسان مړ شوي دي. په دې اړه د نوریاس نوري ریپورت ته غوږ دو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په ورځو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري بللی او ویلي دي چې 55 تنه وژل شوي او 309 نور ټپیان شوي دي. د انتخاباتو په تړاو شخړو کې د ملکي تلفاتو په اړه یوناما د سیشن بی د ورځې په خبره کړي راپور کې ویلي چې د اتلې په 28مه د انتخاباتو په لومړۍ ورځ 25 تنه وژل شوي او 309 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې 30 ماشومان او 2 ښځې شامل دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د انتخاباتو په تړاو د تاوتریخوالي په پیښو کې د دومره شمیر ملکیانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو له شمیرو سره موافق نه دی. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبل شمیره له دې ډېره کمه ده.
به اساس آمار و منابع تایید شده رسمی وزارت امور داخله
د کورونا چارو وزارت د تایید شویو شمیرو له مخې د انتخاباتو په دوو ورځو کې 140 کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې، 20 تنه وژل شوي او وسلو 14 نور ټپیان شوی دي. په وژل شو کې 14 د امنیتي ځواکونو غړي او 14 نور ملکي وګړي دي. یوناما دغه راز ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د دغه بهیر د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د ګواښونو خبر پاڼو او هم د انتخاباتو په ورځ حملو ډیر خلک د خپل رایې له کارولو بې برخې کړل. سره لدې چې شاوخوا 9 میلیون کسانو د دغو انتخاباتو لپاره نوم لیکنه کړې وخو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې شاوخوا 4 میلیون وګړو پکې ګډون کړی دی. یوناما د دولت ضد عناصرو په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا پر ملکیانو ملکي اهدافو او ګڼ میشتو سیمو د انتخاباتو په مهال په ترسره شوو بریدونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار کوي چې د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو له مخې هر څوک حق لري چې په سیاسي چارو کې برخه واخلي، رایه ورکړي او هم په خپل ځان کاندید کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږ اسلکه څنګه مو چې په لومړني ریپورت کې واوریدل، نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره په کابل کې ولیدل او غټه خبری غونډه کې خبري هم وکړي. افغان ولسمشر د ناټو مننه وکړه چې د افغان فوجانو په تجهیز کې خپل رول ادا کړی او ویل چې لا هم حکومت د ناټو مرستې او همکاري غواړي. د ناټو سرمنشي هم ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت سره به مرستې کوي. هغه همدارس د سولې په اړه هم تاکید وکړ او ویل چې طالبان که غواړي د افغانستان د راتلونکي برخه وسی نو باید د سولې او د مذاکرو میز ته کینی. په همدې ارتباط غواړو د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپوه ښاغلي انتظار خادم سره خبرې وکړو. انتظار خادم صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. موږ هڅه وکړه چې مخکې تاسو راوخلو خو ټلیفون رخ نه شو، اوس ښه شو چې تاسو ټلیفون رخ شو. مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې یون ستولتنبرګ وویل چې که طالبان غواړي د افغانستان د راتلونکي یو برخه اوسي باید سوله وکړي، دا په څه معنی ده؟ یعنی څه مسایل رامنځته شوي دي که څنګه؟
The stone to work that is a fellow that is کیا د سرچې ترجمانی دا وژباړې دا تاسو ولل چې کله باندې کولسن افغانستان ته او کله چې ملل افغانستان ته راغی او په تاسو د امریکا د هر یو فوزي چارواکي خبر اوري، هغه په اوسنۍ حالاتو کې خپل ټول سیاسي ادبیات بدل کړی دی او تر ډېره حده پورې د جنگ پر ځای باندې طالبانو سره د خبرو اترو پر برخه باندې تمرکز کوي. نو کله چې تاسو د ستونزبرګ دا خبرې اوري، دا کوم نوې خبر نه ده. او د دنیا قضایا بدل شوي دي، محاسبات بدل شوي دي، طالبان باید نو د افغانستان د حکومت برخه وي او دا خبر په طبیعي لحاظ باندې راتلم کې ده. هغه هیوادونه چې د دغه پروسې مخالفت کوي له ځان سره جفا کوي. اوس سوره د ټولو لپاره ده، په داسې حال کې چې جګړې په ټول دنیا کې د لویو هیوادونو د سترګې اساسي برخه جوړوي، خو اوس د افغانستان سوله او د افغانستان جګړه بل رنګ او بل نقش اغوستی دی او سوله به راځي.
د ستولتنبرګ دغه سفر او د سولې په برخه کې د امریکا او بیا د نړیوالې ټولنې او د ناټو د متحدینو هڅې داسې وخت کېږي چې موسکو هم هڅې پیل کړي دي، یو ناست هم برابروي. دوی څه فکر کوي دلته به څنګه دغه دوه لوبغاړي وکولی شي مثلا د یوې سولې خاطر باندې خپلې هڅې سمې کړې او دغه هڅې بریالۍ وي؟
تر ډېره حده پورې د مسکو کانفرنس ته د مسکو منتقد خلک او د امریکا طرفدار پالیسي جوړونکي له ډېرو خیرنو عینکو ګوري. د هغوی خپل محاسبات دي. ما دپاره د افغانستان د حکومت دپاره د افغانستان سوله یو حتمي امر دی. مهمه نه ده چې د چا په وسیله باندې او د چا په اساسات باندې راځي. کله چې روسان 13 کاله پات د افغانستان د سولې په برخه کې دومره عاجل قدمونه اخلي، دا په خپل ذات کې زما د هغه ادعا تثبیت کوي چې اوس سوله طبیعي ده، اوس سوله راتګ طبیعي دی. یو خدای ده چې په ټول دنیا کې کله جګړې اوس ته ورسېږي نو بیا نزولي قوز ورته یو بیرته د سولې طرف ته خلک میلان پیدا کوي. موږ په افغانستان کې افغانستان د جګړې کورنۍ اړخ طالب وګڼو او سیمه ییز اړخ پاکستان او نړیوال اړخ امریکا او ناټو، ناټو د هغې حلقې یو مهم برخه ده. کله چې افغانستان ته راځي نو طالبانو ته دغه پیغام ورکوي چې که څه هم موږ د افغانستان د حکومت سره ولاړ یو که جګړه کوو جګړه کوو، ولې په یعنی وخت کې موږ سولې ته مایل لرو، تاسو باید سوله وکړئ او سولې ته راشئ.
مننه. تاسو کېدای شي د ولسمشر غني خبرې هم اورېدلې وي. هغه وویل البته دا جلا موضوع ده چې افغان پوځیان اوس په خپلو پښو درېدلې دي او یوازې ځان له دفاع کوي. داسې حال کې چې پخوا به د ناټو عسکر هم ول او د افغان ځواکونو دریځ ډېر قوي و. خو څه فکر کوي څنګه دغه دریځ دوی خبرې کوي او څنګه دغه د خبرې ارزوي؟
لومړی د افغانستان د ملي فوجونو ټولو شهیدانو ته د جنت هیله او ټکنو ته د اتحاد غوښتنه. هغوی دي چې موږ یو، مګر په یوه وخت کې باید په دې باندې اعتراف وکړو چې د افغانستان نظامي ځواکونه ملي فوجونه او د داخله او داسې نور په راس کې ډیر وخندي ورکل چې لاندې راځي تر دې هدف پورې کفایتي بوی تر راځي. موږ په افغانستان په دغه فوجونو کې کوم وایو جګړه په درې نیمو باندې کېږي، چې یو ته مورال وایي، بل ته مرام وایي، بل ته منابع وایي. درسته ده چې د منابعو په لحاظ باندې په دنیا زموږ تر شا ولاړې، مګر ځینې وخت د افغانستان فوجونو دغه مورال ورکول دي چې یوازې مرګ او وژل او یوازې قرباني ورکول د فوجونو لپاره پیغام نه شي کېدلی، ځکه د چین ډېر مشهور نظامي جنرال به ویل چې جګړه د جګړې هنر دی، تنوع چې جګړه وکړي بلکې جګړې هنر دی، تو چې بې له جګړې دشمن مغلوب کړي. په داسې حال کې چې هره ورځ موږ دېرش تر څلوېښتو پورې ملي فوجونو ځواکونه مسکر لاسه ورکوو، دا که نن نه وي سبا که سبا نه وي راتلونکو وختونو کې دوی په مورال باندې تاثیر کوي. نو ښاغلی غني باید تلاش وکړي چې په عین وخت کې د اکثر لپاره مورال ورکړي، ولې په عین وخت کې باید د سولې دروازې پرانیستې وساتي او سوله په حقیقت باندې بدل کړي او له سیاسي شعار باید راوځي.
مننه، زیاته مننه. انتظار خادم و د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه له موږ سره خبرې کولې په کابل کې د ولسمشر غني او د ناټو د سرمنشي د خبرو په اړه موږ ته تحلیل راکړه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د سولې په اړه یو بل موضوع ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د کاروان استازي د هند د سولې انسټیټیوټ او بروکسل ته په سفر لاړ سي. دغه کاروان مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته وویل له دې سره په خوا کې پام کېده چې پراتونکو 15 ورځو کې ځینو ختیځو ولایتونو ته هم دغه ولسي حرکت سفر پیل کړي. اخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسي حرکتونه کولی شي د سولې بهیر پیاوړی کړي. رحمت الله افغان په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې د ولسی کاروان غړي وای ټاکل سوی چې له دې وروسته د سولې غږ له افغانستان بهر پورته کړي. د دغه کاروان مشر اقبال خیبر د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند سولې انسټیټیوټ او بروکسل غونډو کې ورته دعوت ورکړل سوی. نوموړی همداشان زیاتوي چې په راتلونکو ورځو کې به ختیځو ولایتونو ته هم سفرونه اپیل کړي.
د 15 ورځو په حدودو کې به هغه لوري ته سفر شروع کړو چې لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان به پکې شامل وي. دا یو اړخ ته تر څنګ نړیوالو انسټیټیوټونو چې امن ته کار کوي، له جملې څخه په هند کې ځوانانو یو حرکت دی، بروکسل غونډه کې هم بلنه راکړې ده، هلته به هم ګډون وکړو. په دې واسطه به د افغانانو غږ د ناټو غړي هیوادونو او اروپایانو پورې ورسو.
ښاغلی خیبر زیاتوي چې یو شمېر نور انسټیټیوټونه چې په امریکا او اروپا کې د سولې لپاره کار کوي هم دعوت شوي دي. د سولې کاروان وروسته له هغې رامنځته سو چې د تېرې روژې په میاشت کې په هلمند کې په یوې انتحاري حمله کې ملکیانو ته امر ژوبله واوښته. د دغه کاروان غړیو په تېرو شپږو میاشتو کې په څوارلسو ولایتونو کې کله پلي او کله هم پښې بلې پښې وګرځېدل چې هدف یې د افغانانو د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د ګاونډیانو سولې ته رابلل یاد شوي. د سولې ولسی کاروان ولایتونو ته سفرونو سربیره په کابل کې د امریکا، روسیې، بریتانیا، پاکستان، ایران سفارتونو او ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د پرلت خیمې ووهلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وای هر هغه ولسی حرکت چې د سولې پروسه چټکوي هرکلی کوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای د سولې عالي شورا له کتل چې ویلي دي هر هغه ولسی حرکت چې د سولې پروسه چټکوي د افغانانو ترمنځ د سولې سفیرانو په توګه د سولې غږ تقویه کوي، هرکلی کوي. د دغه کاروان غړي وای چې د خپلو سفرونو په جریان کې موندلې چې افغانان نور له جګړو ستړي سوي او د دوی په خبره چې طالبانو هم د تیر په پرتله سولې سره علاقه مندي زیاته سوې ده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته وګورئ. سم راځو یو بهرنی مطلب ته. تمدا د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس د دواړو جرګو لپاره یعنی استازي او همدارس د مشرانو جرګې اسنه جرګې لپاره نن انتخابات شي. په جنو مرکزونو کې انتخابات شوی دي او ورلمخه هم شاوخوا 8 میلیونه کسانو مخکې مخکې رائے ورکړي دي. جمهوری غوښتون کې او دیموکرات دواړه غواړي چې په کانګرس کې برلاسي وي. دا چې نور څه مسایل دي نور یې اسنوري ته پکوښ شو.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره کیږي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 115 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. جمهوری غوښتن کوي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د درویشتو سیټونو او په مشرانو جرګه یاسنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري. د نظر پوښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراتان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. په هغه سروې کې چې واشنگټن پوسټ او ای بی سي کړی او نتیجه یې د تېرې یکشنبې پورس خپره شوې، په سلو کې 500 ګډونوالو ډیموکراتان د استازو د جرګې لپاره غوره ګڼلي، حال دا چې 43 ګډونوالو دې جرګې ته د جمهوري غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کړی دی. د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاتې 2 کلونو د دورې تګلار هم روښانه کړي. د متحدو ایالتونو په منځمهاله انتخاباتو کې اکثرا کم رایه ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې په ځینو ایالتونو کې د رایه ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بې ساري شمېر خلکو مخکې له مخکې خپلې رایه کارولې دي. ویل کېږي له 28.5 میلیون زیاتو رایه ورکوونکو خپلې رایه ورکړې دي. د امریکا اقتصادي وضعیت په پام سره چې مخ په پیاوړي کې دوی انتخاباتي کمپاینونه ډیر جدي او چې په ورستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د ساحل مخې د هیواد اقتصادي وده د روان کال په دریمه نیمایي کې په سلو کې 3.5 د بیکاری کچه هم په سلو کې 3.5 اکثرا لیدل شوی چې دغه اقتصادي وضعیت د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لپاره چې په هرو 2 کلونو کې ترسره کیږي د جمهور رئیس او د هغه د ګوند دریز پیاوړی کړی، خو د پالیسۍ جوړونکو او د ټولنیزو موضوعاتو په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ توندې تګلارې د جمهوري غوښتونکو دریز یو څه کمزوری کړی او نشي کولی چې د هیواد له دغه ښه اقتصادي وضعیت څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د نن ورځې په انتخاباتو کې دغه راز د امریکا د 16 ایالتونو او 3 سیمو لپاره ګورنران او د واشنگټن ډی سي لپاره ښاروال ټاکل کیږي.
د انوار الحق هدی په مشرۍ نوې ملي جبهه وایي له لوی ملي ائتلاف سره یې پریکون وکړ. دغه جبهې ویان سید جواد حسیني نن دغه اعلان وکړ، ویل چې د ځینو مسایلو پر سر باندې دغه ائتلاف سره جلا شوې دي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د راتلونکي حکومت په جوړښت په ځانګړي ډول د اجرایي ریاست د دوام ترڅنګ د صدر اعظم څوکۍ رامنځته کول هغه مسایل دي چې د انور الحق احادی په مشرۍ نوی ملي جبهه له لوی ملي ائتلاف د خپل وټلو لاملونه بولي. نوی ملي جبهه د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له لوی ملي ائتلاف جلا شوې دي. دغه جبهه ویان سید جواد حسینی په یو خبري غونډه کې وویل
اصرار بعضی
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د یو شمېر مهم غړیو له لوري د حکومت په جوړښت تجدیدي نظر، په ځانګړي توګه د حکومت اجرایي ریاست په دوام ټینګار، د صدارت مقام تشکیل له درې مرستیالانو سره او په مرکزیت نه ټینګار د ملي جبهې او ملي ائتلاف ترمنځ لوی فکري واټن رامنځته کړ چې په پایله کې د افغانستان نوې ملي جبهې پریکړه وکړه چې له ملي ائتلاف ووځي.
خاغلی حسینی همداشان د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې د خاغلی احادی نومند کېدل هم تایید کړل. لوی ملي ائتلاف د روان المریز کال د زمري اسد په څلورمه په کابل کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي په ځانګړي ډول د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د ولسی جرګې یو شمېر غړي احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور هغه سیاسي سيري دي چې د لوی ملي ائتلاف غړي دي. نوی ملي جبهه په داسې حال کې له لوی ملي ائتلاف سره پریکون کوي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو ته انتخاباتي ټکټونه د جوړېدو په حال کې دي. راپورونه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت دوره 8 میاشتې وروسته پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دغه ائتلاف د خاغلی احادی وتل تایید کړی دي. د دې ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مشرۍ څوکۍ تل شرط پرته د خغلی احادی نومند کېدل لامل شول چې نوی ملي جبهه له لوی ائتلاف بیل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شي د ال جی د نوی ټلویزیون په اړه مونږ ته غږیږي.
ال جی کمپنی د سی او ال ای ڈی ټلویزیون جوړ کړ چې د کاغذ یا د بزازی د ټوکر په شان تاوی شي. دا تلویزیون د سی ای ایس 2013 د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سی ای ایس نندارتون ته لاسو میاشتې پاتې دي، خو بیلاویلې کمپنۍ سر له اوسه خپل نوي محصولات چمتو کوي. ال جی کمپنۍ وایي چې د سږ کال سی ای ایس نندارتون ته داسې تلویزیون وړاندې کوي چې نندارچان به حیران کړي. د دې کمپنۍ په وینا نوی جوړ کړی او ال ای ډی تلویزیون یې پیچل کیږي یا کلوله کیږي. د دې تلویزیون ګټه دا ده چې په اسانه به له یوه ځایه بل ته وړل کیږي. تیر کال د دې ډول تلویزیون لومړنۍ نمونه وښودل شوه او احتمال شته چې راتلونکی کال بازار ته وړاندې شي. ال جی کمپنۍ پر دې سربیره غواړي چې یو قاچیدونکی موبایل هم د 2013 په سی ای اس نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي.
ازادي رادیو ته غوښتې ده. ازادي رادیو پښتو خبری مجله مو واورېده. اوس د دری خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی. مهرباني وکړئ صدیقی صاحب.
بله تشکر از شما ستانک زی صاحب. مونده نباشین.